یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
قدرمن دوستانو ستړي مشهید ازادي رډيو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان د شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به ولري دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده بیلابل خبری مطالب پکې لرو و بوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید وایي په ترهګرو ډلو کې د سیمې مشخص ترهګر ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه او ملاتړ لري همدارنګه په افغانستان کې د کرکټ سارونکو او مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانې لوبه له بری کمن نه بولي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورېستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه لري او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورېستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري د دغه ریاست د ویان مرستیال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې د تورېستي ډلو ملاتړ ونیسي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي د دې کمیسیون وایي سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل
تاسوونه چې تا امنیتي کې موږ مو غب میزنیم خلاص نشوده واده شوه بود طرف نیروهای امنیتی مو چې تا ختم همین روز خلاص شد گفتم خلاص میشه ولی فردا باز یک جلسه امرشون در سوق ادارشان داریم پیشین ببینیم که تعداد نوی از بیاد چی هست بخاطر خلاصی دفاتر
په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلې دي د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون ساحوي دفترونه به کارته پرې نه شي بلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان ستانه سوي دي ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم ګډون پکښې وکړي د کرکټ د آسیا جام لوبه په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر مات ورکړه او هند بنگلاديش د 2 وکټو په توپیر مات کړ د لوبي تیر شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکښې پاتې دي د آسیا جام لوبه فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده زموږ خلاص زده راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ مایک پامپیو د خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ملګرو ملتونو د چین په شینجیانګ کې د حکومت له لورې د افراطیت مخنیوي په پلمه په ډله ییز ډول د اویغوریانو د نیولو راپور خپور کړ مایک پامپیو د مذهبي ازادۍ په ارتباط په وینا کې ویل په سلګونو زره او ممکن په میلیونونو اویغورانو ته د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې په زوره سیاسي فکر ورکول کېږي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي پامپیو په چین کې د عیسویانو د حقونو په ارتباط وویل چې پیکینګ کلیساوې بندوي انجیل سوځوي او مسیحیانو ته داسې پاڼې ږدي چې لاسلیک پرې وکړي چې دوی له خپل دینه اوښتي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په امریکا کې وویل چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی، څو یقیني سي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا امریکا کې هله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسله به خبرې وکړي. نو موري ویل دي چې هلمن دی چې تر هغه مخکې د پیونګیانګ ته سفر وکړي او د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې پر شمالي کوریا به تر هغه پورې بندیزونه پر ځای پاتوي تر څو چې د هیواد خپل اټومي پروګرام ختم نکړي. او د کاتولیک کلیسا مشر پام فرانسیس نن د لیتوانیا، لاتویا او استونیا څلور ځله سفر پیلوي. دا سفر په داسې وخت کې پیلېږي چې د بالټیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. پاپ به سفر له لیتوانیا پیل کړي. د سفر په درشل کې په یو ویډیوي پیغام کې ویل لکه څنګه چې پویږو ازادي یو زیرمه ده چې په دوامدار ډول باید خوندي سي او د یو مهم میراث په ډول نوي نسلونو ته باید انتقال سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ زو نور خبرونو زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی وګوري او ولولي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغان حکومت اجرائیه رئیس د امریکا اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید وایي تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل
گروه‌های تروریستی که از سال‌ها به این طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما
بشپړ ریپورت په دې موضوع واورو. همدارنګه په همدې موضوع باندې د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون لغړی خالد پښتون سره مرکام لرو. د افغانستان د کرکټ څارون کې یو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې لوبه له بری کمن نه بولی. د تفسیر کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې لستاین سره سره افغان لوبډلې تر دې هم ښه سیالي کولای شوه خو یې نه کړه. په دې موضوع باندې ریپورت درته وړاندې کو د کرکټ د یو مینوال غږ.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ په علاقه نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر سیالي کول دا پخپله
د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا له فشار سره سره له خپلو مزایلو لاس وانخلي. دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان هم له یاده مو وسی. دوستانو ستړي مشئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ ریپورت په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. دغه ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ وبخی چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونه شي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس خبرونه تستړي مشي نور لتاور.
مننه ان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه خبر کړی، د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو څخه د ملاتړ دوام په افغانستان کې د جګړې لامل شوی او د دوام لامل دی. د اجرائیه ریاست د وین مرسیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې که په سیمه کې له تروریستي ډلو او په مشخصه توګه له تروریستانو ملاتړ موجود نه وي شک نشته چې په څو اونیو کې به دغه دلیل منځي وړل شي. خاغلی میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تورستان له افغانستان څخه د باندې تمویل او تجهیز کیږي او د خبره دوی ته په مغو هیوادونو کې فکری بستر هم برابر دی.
گروه های توریستی که از سالها به
طرف در مقابل دوی هغه توریستی ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان ملت، افغانستان د حکومت او بین المللي همکارانو پر وړاندې جنګیږي دوی له کرخې اخوا تمویل او تشخیص کیږي. د دې خبره دغه ډلې له کرخې اخوا دوی ته فکری، تسلیحاتي او مالی بستر مساعد شوی دی، نو ځکه په افغانستان کې جګړې دوام پیدا کړی. د خغلی میسم خبره تر هغه چې د تروریزم په ملاتړو په سیمه کې فشار را نوړل شي په افغانستان کې به جګړه دوام مومي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي چې طالبان حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې په البته له پاکستان په افغانستان کې خپل بریدونه تنظیموي. په دغه راپور کې همداراز ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دغه تروریستي ډلو په وړاندې په هغه شکل چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې رابطه باندې بیا په امریکا انتقاد لري، وایي چې امریکا متحده ایالاتونه باید یوازې د انتقاد پر ځای عملاً چې دوی په خپل جګړه کې ښکیل دي په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان او سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي. لړلې باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو له خوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان اماده نه کړل شي چې د تروریستانو ځالې د منځ څخه یوسي. تر هغه وخته پورې په افغانستان کې شونه نه ده چې امنیت راشي.
د خاغلی آرس خبره په ټول نړۍ ته البته دا معلومه شوی او په دې اړه کره اسناد او شواهد موجود دي چې په خبره پاکستان له تروریزم ملاتړ کوي او تروریستي ډلې په مغه هیواد کې فعالیت لري. نو د خبره ترغی چې دغه تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات او په مشخصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو لوري اقدامات نکېږي، مشکل به وي چې په افغانستان او سیمه کې د صلح او ثبات ټینګ شي. بلیان سپ
ډیر زیاته مننه کوو حدیث پر دې. ست افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو په کمیسون کې هم په دې اړه باندې وخت نا وخت بحثونه کیږي چې د تورستي ډلو مرکزونه په غونډیو هیوادونه کې دي. د دې کمیسون یو غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید ډیر وختي دا واقعیت درکړی وای. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لګړي خالد پختون سره مارکه کړي. نو موږ په سر کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د تتو اقداماتو په څرنګوالي خګي
متاسفانه هغه څه چې د افغانستان ملت غوښته اتلس کاله مخکې دوی هغه موضوع ته ډیر ناوخته متوجه شول، ځکه کدا کار دوی وختي کړی وای کېدای شوای چې موږ ډیر انسانانو ژوند بچاو کړی وای او خپل درېیم زره خارجي قوای په افغانستان کې ژوند د لاسو کړی دي دوی ژوند بچا شوی وای. خو دوی هغه څه چې باید پنځه لس پارس کاله مخکې کړی وای دوی و شروع په وکړه شوی. ډیر آیات خوش آیات وسم چراله موږ د خبره دا قدم دغه تسلیم یو نیک قدم بولو او امیدوار یو چې دا فشارونه دی نور هم پر پاکستان زیات کی.
پښتون سپ تاسو فکر کوئ چې د امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د تورت سرګندونی کړی او لرلی فکر نه کوئ چې دغه اقدامات یا حد اقل دغه سرګندونی چې دوی کوي دا به مختی نه وي او اقدام بکیږي؟ تاسو ورته څومره امیدوار یاستئ؟
زه فکر کوم هغه څه چې بینالمللي جامعه د پاکستان سره کوي په حقیقت کې د دوی په پیسو تاسو شهیدان یاست چې د تیرو اتلو سالو څخه هر کال په میلیاردو ډالرونه دی پاکستان سره کومک کوي او همدغه پیسې دي چې بیرته پاکستان په افغانستان کې په جنگ کوي. نو دا تمه نه لري چې د جمهوری بینالمللي په خپل پیسو باندې خپل قتلګا جوړي او د افغانستان د خلکو قتلګا جوړي. زما په عقیده هغه کومکونه چې جمهوری بینالمللي د پاکستان سره کوي ژر تر ژره هغوی بند کړي او نور سیاسي اقتصادي او نظامی تحریمونه پر پاکستان ولګي. هر څونه چې پاکستان د فشار لاندې راشي په هغه اندازه پاکستان سولې ته راځي او د افغانستان ملت د دې فکت جنجال سره خپل
ځای. پښتون صاحب کې دې شه دې مسله کې تاسو مر سره موافق وئ چې اوس تقریبا ټول نړۍ په دې پویږي چې ترهګریز ډلې چیرته دي فعالیت البته کوم ځای ته ویلېږي. مشخصا پښتون امیدا کول چې د امریکا متحده ایالات ولې بیا هم له هغو هیوادونو سره خپل مرستې کوي مجبوریت لري او یاد ده چې دلیل په څه کې ده چې دوی لا هم جدي اقدام ته زړه نه کوي؟
یو شی چې موږ بهمنی جامعه همیشه په دې کې موافق نه وو، یګانه ساحه کې چې موږ دې موافقه نه و هغه دا و چې دې پاکستان کوشش کاوه چې د تشویق د لارې ودی ته مجبور کړي چې د دوی سره مهانګي وکړي. د دې په سپانسر کې یعنی د دې په کومکو کې په میلیارډو ډالر هر کال پاکستان تور کول دوی دا فکر کاوه چې پیسې به وتوانیږي چې پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان ته سوله راشي او په پاکستان کې ټول هغه تربیهګاوي د طالبانو د مخالفینو ټول اصلاح کړي. متاسفانه دا دا کار نه یوازې پیدا و نه کړ بلکې ډیر عظیم تاوان یې پیښ کړی او تاوان دا و چې د دوی په پیسو باندې د جمهور رئیس ګورو هر کال دوی په افغانستان کې جنگونه کوي دلته طالبان تقویه کوي او ښارونه ولسوالۍ او د بیګناه انسانانو ژوند ته غټ ګواښونه دي او موږ یې وینو ضایعات.
خالد پښتون په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون غړی دی چې وایي په افغانستان کې تروریستي ډلې له هغه مرکزونو تمویلیږي چې په ګاونډیو هیوادونو کې اصال لري. که څه هم زموږ په دې مرکه کې او مخکې په ریپورټ کې ډیره تمرکز پر پاکستان و، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورټ کې د ایران د مداخلې یادونه هم شوې ده او ایران هم په دې ملامته شوی چې ګوندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ، وسم څو اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د دوهم صنعتي خرګوټي د جوړولو چارې هم پیل شي. د دې اتحادیې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خرګوټي د هرات ولایت د سیمنټو پروژې په سیمه کې په 15000 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د ډیزاین او نقشې چارې په معیاري ډول برابر شوې دي. ښاغلی خادم وایي په دغه صنعتي خرګوټي کې به د غذایي موادو د تولید ترڅنګ غیر الکولي مشروبات، ساختماني مواد او قیمتي ډبرې هم تولید شي. د خبره په هرات ولایت کې د دوهم صنعتي خرګوټي جوړیدل به په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر ودې او پراختیا ځانګړی اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې لومړنی صنعتي خرګوټي په 1901 کال کې د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې جوړ شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي نن په هغو پانګوالو صنعتکارانو ځمکې ویشي چې غواړي د بریکا په صنعتي پارک کې پانګونه وکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي شورا د بریک لمخې په ټولو صنعتي پارکونو کې پانګوالو ته فی متر مربع ځمکه په 500 افغانۍ ورکول کیږي چې له دې سره به د پانګوالو د ځمکې د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. ښاغلی قوقندی وایي د بریکا په صنعتي خرګوټي کې 14 شرکتونه په لومړۍ مرحله کې د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه کوي چې ورسره 9000 تنو ته د کار زمینه هم مساعدېږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1013 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 88 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1588 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې تهران به د امریکا له فشار سره سره له خپلو مسایلو لاس وانخلي. خیل روحانی دا خبره په مراسمو کې وکړه چې د ایران او عراق د اتکلنې جګړې په مناسبت رابلل شوې وه. دغه جګړه په اتیایمه لسیزه کې شوې وه. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، ستړی مشي. دا راته ووایي چې د ایران ولسمشر د ایران د دفاعي ځواک او مزایلو په اړه دقیقا څه وویل.
مننه ان صاحب. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي، نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. حسن روحانی دا خبره نن د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت ربلل سو مراسمو ته وکړه. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه او 8 کاله یې دوام وکړ. ښاغلی روحانی په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله زیاته کړه:
ایران به نه خپل دفاعي وسلې وېڅلو ته کېږدي، نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست، معنا یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
شغلی روحانی ټینګار وکړ ایران به له خپلو میزایلو هم چې امریکا یې په غوسه کړې ده لاس وانخلي. د هغه په خبره ایران داسې بالستیک یا لرې واټنه میزایل لري چې 3500 کیلومتره واټن کې تاکتیکی اهداف ویشتلی سي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایلو پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو د اعلان پر مهال اشاره درلوده. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر اسرن روحانی نن شنبه په خپل وینا کې ویل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپل مقابله کې د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. د شغلی روحانی اشاره د ایران او عراق هغې جګړې ته و چې په 1980 کلونو کې سوې وه. ولسمشر روحانی ویل چې ترامپ به د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ سي.
بله پښتنه مې دا ده چې ویل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې پر پوځي پریډ په حمله کې مرګ ژوبلا وختې ده. په دې اړه کوم معلومات ورکړئ اوریدونکو ته؟
په دې اړه تازه راپورونه ده چې په ایران کې پر دغه پوځي پریډ په حمله کې د 16 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. رویټرز اژانس وایي په پیښه کې 9 کسان وژل سوي دي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د وژل سوو کسانو شمېر 8 تنه شي او وایي چې ټول د سپای پاسداران انقلاب غړي دي. دولتي رسنۍ وایي وسلوالو کسانو نن په جنوب لویدیځ شهر واس کې پر دغه مراسمو ډزې کړې دي. په ویډیوي تصاویر کې مړی او ټپیان ښکاري او ورخطا کسان د منډې په حال کې دي. اهواز د خوزستان ولایت مرکز دی چې په تیلو غنی ګڼل کیږي چې عرب بیلتون غوښتونکو څو څواري په دغه ولایت کې حمله کړې دي. ایرنا خبري اژانس وایي په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. مخکې حمله کوونکي تکفیري وسلول بلل سوي وه. دا هغه اصطلاح ده انصب چې ایراني چارواکي د داعش ډلې افراطي وسلولو ته کاروي. تر دې شېبې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صالح محمد صالح و چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی په څرګندونو او همدارنګه په ایران کې په یو پوځي پریډ لبرید نه خبر کړو. دا د ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د کرکټ سارون کې مینوال د پاکستان په وړاندې افغان لوبډلې بیګانې لوبه له بری کمنه بولی. د تفسیر کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر داده چې لستاین سره سره افغان لوبډلې تر دې هم خسیالي کولای شو چې ونه شو. د کرکټ نړیوال سارون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه د آسیایي جام تر ټولو غوره او د ننداري وړ سیالي وه، خو افغانستان د بری قسمت کار ونه کړ. یوسف خان زدران د افغانستان پاکستان د بیګانی لوبې پاړه یو رپورت شمتو کړي چې هم د اوسې د کابل لا سټډیو نوران وړاندې کړي.
د لوبې د ګټلو هیله او اراده د هرې لوبډلې ولسوي، خو داسې ډیر کم پیښیږي چې د ماتې سره سره د بایلون کې لوبډلې ستاینه د هر چا پخلوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه هم همداسې تیره شوه. لوبه که څه هم پاکستان وګټله، خو د افغان مینوالو ترمنځ نظر داده چې دغې لوبې افغانستان د سرسختو لوبډلو سیال کړ. د کرکټ د لوبې څارونکی یو افغان لیکوال ډاکټر محب زغم وایي افغانانو د بایللو لپاره هیڅ نه لرل، خو د کرکټ په ډګر کې د پاکستاني لوبډلې په خپله تجربه د دې لامل شو چې لوبه وګټي.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر سیالي کول دا په خپله زه فکر کوم چې زموږ بریا ده. تاسې وګورئ چې په دې ټورنمنټ یا سرکپ کې هر مسابقه چې وګورئ په ډېر لوی توپیر سره بایلل شوې یا ګټل شوې ده، مګر دغه لوبه چې وګورئ پاکستان په ډېرې سختۍ سره رانه وګټله.
دی وایي د افغانستان لخوا د 12 اضافه منډو ورکړي پاکستان ته د لوبې ګټل اسانه کړل. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شهزاده مسعود وایي افغانستان د توپوهنې په برخه کې نور څه هم کولی شول، خو ځینو افغان توپوهنکو مسؤلانه توپوهنه ونه کړه.
که چیرې موږ دقیقا د موږ ملي لوبډلې مسؤلانو په مسؤلیت سره لوبه کړې وای، زه فکر کوم چې دا ټارګټ به تر 300 هم اړولی وای. اما په هر ترتیب څومره تجربه چې زه په کرکټ لرم زه دا ناکامي نه کوم، دا بلکې یو لوی کمیډي د افغانستان د ټیم لپاره.
دی وی افغان لوبډلې د توپوهنې په برخه کې تر ډیره پاکستانی لوبغاړي تر اغیز لاندې راوستلی او د دوی قوي بالینګ هم چیلنج کړ. افغانستان د سې جام د څلور غوره لوبډلو په لومړنۍ سیالۍ کې پاکستان ته نسبتا لږ هدف وروسته لوبه بایلوده. افغانستان په دغه سیالۍ کې چې په بزوبۍ کې وشوه د پچې لګټلو سره پاکستان ته د 258 منډو هدف وټاکه چې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځیدل. پاکستان بیا ټاکل شوی هدف د لوبې په اخري اوور کې پوره کړ. پاکستان ته په شپږو بالونو لس منډې په کار وي او د پاکستان پخوانی کپتان شعیب ملک او په افغان توپ اچون کې آفتاب عالم په برخلیک ټاکون کې لوبې پورې د دواړو لوبډلو ولسونو هیلې تړلې وې. خو شعیب ملک چې نږدې ونی ملسیزه د کرکټ تجربه لري وکولی شول دا هدف پوره کړي او آفتاب عالم بیا هیوادانۍ مینې په ژړا کړ. نوموړي د لوبې تر بایللو وروسته له افغان ولس نه بخنه هم وغوښته. د په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، زه د نننۍ لوبې په ترسره وي له خپل ټول شهید پروره ملت څخه ډیره بخنه غواړم چې تاسې ته مې خوښي در نه کړی شوه. خو خلکو ورته په تبصرو کې خورا ښه الفاظ کارولي او تر ډیره یې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو کارکردګي او د لوبه ستایلې ده. اکثره د فیسبوک او ټویټر کارکوونکو په خپلو پاڼو د دوی انځورونه لګولي، ورته لیکلي تاسې پاکستان او نړۍ ته د افغانانو د وړتیا څیره وروښودله. پاکستاني نژاد د نړیوال مبصر رامیز راجا چې بیګانۍ سیالۍ کې هم د لوبې تبصره کوله، له لوبې وروسته وویل لوبې وښوده چې افغانستان اوس هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي.
پاکستان یو تجربه کار اتل او غټون کې بل حسابيږي، خو د لوبه د دې پر ځای چې اسانه یو غټي ورته سخت شو، ځکه چې افغانستان اوس ځان رسول دی. افغانستان اوس له هیڅ لوبلې ماته نه مني، ځکه چې په هر برخه باندې کار کړی او اوس به هم دا قتل کیږي چې له دې مات څخه سزده کوي، ځکه ډیر وخت له داسې لوبو ډیر سزده کیږي.
دی وی د افغانستان پر لپسې سیالۍ او ستړیا هم د لوبې په نتیجه ممکن منفي اغیز درلود. له دې سره د کرکټ افغان څارونکو او مینوال ضیا ودان که څوم د پاکستان پر وړاندې لوبستای خو وایي افغانستان ته د پاکستان د ماتولو سخت چانس په لاس ورغلی وو چې باید استفاده ترې شوې وای. داسې یو قوي لوبډله
لکه پاکستان ماتې ته نږدې شي، نو بیا باید داسې چانس نه استفاده وشي او هغې ته ماتې ورکړل شي چې باید دغه لوبډله موږ ګټلې وای. ځکه دغه دلیل چې لوبه پاکستان وګټله، زړونه افغانستان وګټل، زما لپاره جالب دلیل نه دی. ولې چې موږ هلته د لوبې ګټلې لپاره تللي وو، موږ عاشقۍ ته نه وو تللي چې موږ زړونه وګټو، موږ باید لوبه ګټلې وای.
دی وی افغانستان ښه لوبه وکړه، خو د بنګلادیش او هندوستان پر وړاندې په راتلونکي سیالیو کې د ځینو لوبغاړو پر ځای نور واخیستل شي ګټور به تمام شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل، افغان لوبډلې په هره برخه کې لازمي هڅې ترسره کړې او پاکستان ته یې د لوبې ګټلو لپاره سخت وخت ورکړ. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډله د بنګلادیش او هندوستان پر وړاندې سیالیو ته چمتو ده او له بیل پلان سره به ډګر ته ووځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شي.
مننه چې آزادۍ راډیو اورئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
ملې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. چونچې نن د صلح جهاني ورځ د دې ورځې په مناسبت ټولو صلح خوښوونکو انسانانو او مسلمانانو ته چې پر هر مذهب او پر هر دین دې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د جهاني صلح د ورځې په برکت خدای تعالی په افغانستان کې او دایمي صلح راولي، تر څو چې نور د افغانانو د وینو تویول بشي او افغانان نور پر افغانانو باندې مجبورې نه شي او نور کندې نه شي او نور یتیم افغانانو پر در باندې ونه جاړي. محترم خدای تعالی په د صلح په باره کې صلح خیر بللې ده او د صلح په باره کې یو سلو څلوېښت دا یې اشاره شوې ده. دا هغه یو در الهي آسماني درس دی چې خدای تعالی بندګانو ته د نړۍ و انسانانو ته ورکړی چې خیر په صلح کې دی. د بربریت او وحشت نه شي نه جوړېږي، د تکبر او غرور او هوا نه شي نه جوړېږي. خدای تعالی و انسانانو ته درس ورکړی دی چې راسي برادروار په وروري یو بل په غېږ کې سره ونیسي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا په اخرنۍ وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایۍ کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غېږ کې سره ونیسي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور سره درس واخلي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری پښتون.
السلام علیکم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیرا حلیمی تندر د لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرم چې د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ د سیند اوبو پاکستان کرمی جنسی ته بهیږي که چېرته په تمکنی ولسوالۍ کې په دې سیند باندې یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ لپاره به د برښنا زمینه هم برابره شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړی زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی دوه لسمې بجې شوې. ور بیا پام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستی ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. دغه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تورستی ډلو ملاتړ ونسي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارکانونو سره غونډه کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان څخه ستانه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنګلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبي تیره شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشار سره سره لغپلو میزایلو لاسو نخلي. روحانی دا څرګندونه د ایران پر دولتي ټلویزیون د وی وینا پر مهال په غمراسمو کې کړې چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی و. روحانی ویل ایران به لغپلو دفاعي وسلو لاسو نخلي. په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه په دې خبری غرمنۍ خبرونه کې زموږ د نورو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ ورځنی خبری مطالبه او رپورټونه کتلای شئ بلکې زموږ څېړنیز رپورټونه همدارنګه تحلیلونه 19 پروګرامونه او مرکې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام له یاده مباسي او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپول وروچی. هند له نړیوال ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی استاس پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي مواد د قاچاغ په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي رادیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیر شمسی میاشت له پایل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاغ کوونکي نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. له نیول شوي کسانو سره 40 کیلوګرام هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه 10 کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاغ کوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، 3 کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاغ کوونکو سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاغ کوونکو له 2 کیلو او 15 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلوګرام ډی نشي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنوی ته ویل دا وسوځول شوی مواد چې 480 کیلوګرام تریاک او لزګونه بوتل الکولی مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشی پر مهال نیولی ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
د 15 عملیاتو په ترسره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي او آتاه یا تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونوي کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندۍ چوک کې څو تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رډیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 کې بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
بالاحصار کی خرسی گی، کابل بندر کی خرسی گی، پولیس خلافکار لا سنیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشی کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرته پا نشو اخته کی جی. پا دیاره لدکتر سارا حیدری سر مرکه لرو.
کچیر دادا غمریزان و مخ کی دیدی مواد مخادر سخه استفاده کولا دی 1500 افغانی پا اندازه. دازالی چی دوی دوباره مواد سخه استفاده کی دی زر افغانی مواد سخه استفاده کی.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وای چې سګریټ د ټولو نه شو دروازه ده.
د بیکارو هندوالانو د لاسه پرداغه یو دم مشور دغه نشو کې راغلی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله رنگ
کومه د فساد ځاله
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالی سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچسي چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې 60 کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندستان دایمي استازي د سه شنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچې شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 25 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 4 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یو کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. د زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک با مشتقات مختلف
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې امله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 60 یې له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندي ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو کاچاګ ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور اوروه. د کندز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10 زورو اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور وورو.
په کندز کې څه باندې 13,000 تنه کسان پر مخدره توکو روږدي دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13,000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکې له کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30,000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30,000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 13,000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هره ورځ زیات شمېر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین، ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر اجازه خانه ما میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتو، خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویل شم چې د تیر کال په توپیر 6 کال د مخدره توکو متعدد په کندز کې زیات شوی دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدې کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیه قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبرې وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. لنه شی موارد سره د مبارزې وزارت ورستی څېړنې شي چې ډېرې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشو وخت کېږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت نه شي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېدل یا بابېړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدواری په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي بیرته راګرځیدنه د مواد مخدر ته بیا هم هغه حالت شدت تر رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کمی، اشتها نه لري، بې خوبي، نارامي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روغ دی ماشوم زیږل کیږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کمی ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډی نه د عادت ماهوار کا تکیدل مخکې له وخته، یعنی کچیرته یو خزه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار دوی کا تکیږي، خو هغه خزه چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 10 کلنۍ کې عادت ماهوار کا شي. همدارنګه د سیدی یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فاميلي حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع وي. تداوی د پاره لمړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پریږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي لمړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ لا سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقده په بنا باندې تداوی په نیمه کې پریږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوخه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کی. دوهمه خبره ده چې د شفاخانه پرسونل کسه هم ډاکټر وي او کسه هم مشاور وي، د سره باید زړه د کومه کوماکو کی تر سوچ دا مریض نا امید نشي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده. لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا د څه یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځیدل وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پری نګ دی چې یو چرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخ کې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کوي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بند ورته وي یا ربړي الاستیکی شایان دي چې دا د شفاخانه دی طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي په ډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دا رابری بندونه چې دي دا را واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر سارا حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او وسته خاطرې وردی. د کندهار ولایت 22 کلن نظر محمد وایي چې تنشه مخکی مصنوعی ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. ل 15 کالو رئیس نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کورته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خاله کړی دی.
زه د موټرانو ګل ساز یم او چې کم د زمانو د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره، د جانو د پاره، 15 کال دغه کیږي چې دغه ما قسم دی دغه ګل سازي. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړ مو کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي.
دغه ول نشه ما ته دا چې دی ما د سیګریټ سره شروع کړی دوه مینه سوار سره کړی درې می چار سر سره کولی څلره می پاوډر سره کولی دا تقریبا یو پنځه کاله یا شپږ کاله کدار کیږي دغه دوام لري زیاده کاروبار سلی رکړم هم می دا دنیا خراب اسو هم می هغه دنیا ساول منځاب دا سره سواخ سي دوه می خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي درې می خپل زما مور پلار کور ز ژوند را سواخ چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای هغه واده نسی کولای هغه ژوند نسی کولای هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای زه واده نه لرم مګر چې پله روزانه مې کول خپل د نشې پیسې مې پر کول نه مې مور پلار ته وړل نه مې جمع کړي دي نه دخل لرم دا نشه ډیره سخته نشه ده څلور نیم سوه پنځه سوه شپږ سوه تر اووه سوه پورې زما تنخواه و چې اوس زه نه غوانۍ په جیب کې نه لرم دا د دې نشې تخریب دي په دنی دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه مغزه په ما کې نسته هغه ستا په ما کې نسته که زه اوس ستا سره جوړ ږغیږم یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي زما مشر ور ماته وای زما د درې کالو زوی دی یا زه لنګوټه په سر رکوم یا خولۍ په سر رکوم سهار وختي په جماعت کې دروم او ته پوډرې او لمونځ اودس نسې پکې کولای په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي په دې نشې کې ما ته مه راځه زما بچیانو زما کورو کوشنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده او خرابه یې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه وستي برختاره ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چې څو سپینجری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول شوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا سي ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بيخي خبر نه يم
حاجی سه ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نوې درته ویلی
خیر ده استاد سراته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سي ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسيان شول چارسيان مو پوډاریان شو او پوډاریان مو ترفه وکړه
یار حاجی کبیر ته هم عجیب خبره کوي پوډاریان څنګه ترفه وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفه څخه مې مطلب دا دی چې مړ شول تیر هفته د سالار اکاغه پوډاری زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته خیم
فرید مړ شو خدای دې او به خسوم رخوله زلمه یو
حاجی صاحب تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي باید یو چاره وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځال اړنګ کو
کومه د فساد ځال
سلیم یادوم په سپین اورس په کلی کې پوډر خرڅوي د کلی ټول ځوانانی پوډر یان کړی دي
نو ولې تاسو مخه نشی نیولې
حاجی صاحب د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بیلاری ځوانانی ملګری دي هیڅوک څه نشي ورته ویلای موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
درغلام
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځیې وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. مونږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمانداني ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان